دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجې د پرې کېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې افغانستان کې د 2 روغتیایي کلینیکونو له ډلې 13 تړل شوي او که بودیجه ترلاسه نه کړي پاتې نور به هم بله میاشت وتړل شي. د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د 22 روغتیایي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 1,40,000 ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو چې د دې شمېر 80% د هغوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته شړل شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 په یوه خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایټالیا د انکشافي همکارۍ د ادارې لخوا د 3.5 میلیونه یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې ویلي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې د ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستو لپاره د وړاندې شوي پریکړه لیک نه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12 چې د کب د 22 سره برابره ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د 20 ورځې لپاره لا هم تړلې وه. د پیپلز ګوند نه احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 10 نیټه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په کې له ایالتي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي تر څو زر تر زره دې د تورخم دروازه پرانیزي. په خیبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دي او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منظورې. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لیک به ډېر زر تهران ته ورسیږي. عباس عراقچی د کابینې د غونډې وروسته ویلي چې لیک لیکل شوی خو ایرانی چارواکو ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د عراقچی په وینا د یو عربي هیواد یو عرب استازی به ممکن دا لیک تهران ته وسپاري. راپورونه کول شوې چې ډونالډ ټرمپ د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای ته یو لیک استولې او د تهران سره د یوې موافقې غوښتنه یې کړې چې خپل د اټومي پروګرام نه هر څه زر لاس واخلي او بیرته هغه موافقې ته راوګرځي چې ټرمپ ترې په خپل لومړی دوره کې امریکا استلې وه. د جمهور رئیس ټرمپ د نوې سوداګریز سیالۍ وروسته د سه شنبې په ورځ د امریکا د ونډو بازار ارزان شو او د وال سټریټ د ونډو نرخونه د تیرې میاشتې تر ټولو ټیټې کچې نه هم نور 10% ټیټ شو. د داو جونز مشارکتي اسهام پکې 1.4% ټیټ شو او د نسداق ونډو بازار 0.3% کم شو. دا به د ټرمپ د هغه فیصلې وروسته کمې شوې چې وی ویل په پام کې لري د کاناډا نه په واردونکې اوسپنې او المونیمو تعرفې لوړې کړي. امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د وو مخکښو صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 د کاناډا په کیوبک کې د 2 خبرو اترو لپاره راټولېږي او د روسیې د 3 یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ په اړه غونډې هم پکې شامل دي. دا خبرې اترې د سعودي عربستان په جده کې د متحده ایالاتو او اوکراین د لوړ پوړو چارواکو له کتنې وروسته کیږي. له دغې غونډې وروسته د متحده ایالاتو لخوا د اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او امنیتي مرستو بیا پیل کېدو اعلان وشو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ د هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې به یې په سوریه کې د کردانو نیمه خپلواکه سیمې د سوریې د ملي حکومت سره یو ځای شي. ښاغلی روبیو په یوې اعلامیه کې ویلي، متحده ایالات د سوریې د موقتي چارواکو او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د تازه اعلان شوې موافقې هرکلی کوي چې شمال ختیځه برخه به د متحدې سوریې سره یو ځای شي. د ښاغلي روبیو هدف د متحده ایالاتو له ملاتړ برخمن کوردي ځواکونه دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوله. د سوریې موقتي جمهور رئیس احمد الشره له پخوا رئیسې کوښښ کوو چې په دې هیواد کې وسله والې ډلې له منځه یوسي او داسې حکومت جوړ کړي چې په ټول هیواد باندې واک ولري. درنو اوریدونکو، دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودری ویلي چې وسلوال چې ځان مرګه واسکټونه یې اغوستي دي، د ریل ګاډي د یرغملو مسافرو په منځ کې ناست دي او د ژغورنې هڅې یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 190 کسان ژغورل سوي دي. په سلګونو سرتیري او چورلکي د ژغورنې له ټیمونو سره په لیرې پرتو غرنی سیمه کې د یرغمل سو کسانو د ژغورنې لپاره لیږل سوي دي. د معلوماتو پر اساس د ریل ګاډي چلوونکي او څو نور کسان د مخه وژل سوي دي. بلوچ بل ترغوشتونکو د سه شنبه په ورځ په بلوچستان کې په یوې اورګاډي برید کړی او لږ تر لږه 450 مسافر یې یرغمل کړي دي. د جعفر اکسپرس په نوم دغه اورګاډي له کوټې څخه د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته روان و. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
پاکستانی امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د نږدې 300 یرغملو د خوشکول لپاره په سلګونو بلوچ بیلتون غختونکو سره ډزې تبادله کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي بلوچ بیلتون غختونکو په بلوچستان ایالت کې په یو اورګاډي برید کړی او لږ تر لږه 450 مسافر یرغمل کړي دي.
یک سخت وخت پوری قوم پہ آئی ہوئی ہے.
دا د ټول ملت د پارستونزمن وخت دی. امنیتی وضعیت مو بیا یې بنه دی، خو د خپل عملونه هم لري. د بلوچستان حکومت او امنیتی مسولین د وضعیت د شکیدو د پار خپل هڅه کوي.
د جعفر اکسپرس پروم د ریل ګاډي لکوټي څخه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته روانو چې په ځای وخت د ماسپخین په یو بجه سبې ته څیرمه ور باندې برید وشو. چرواکي وایي چې لږ تر لږه 150 یرغمل خوشی کړي او ووشت وسوال وژل شوی دي.
په خلکو برید وسو، بریدګورو مسافرو ته زیات زیان ورساوه. مسافر ټپیان سول او ځینې مسافر مړه سول.
د بلوچ بیلتون غوښتونکو په نوم ډله چې د بلوچستان ازادي غواړي پر دې اورګاړي د پرونی برید پړه منلې ده. د پاکستان پوز ویل چې د نورو سپرلیو د آزادولو لپاره پوزي عملیات روان دي او ادعا کوي چې ووشت بریدګری وژل دي، خو بلوچ بیلتون پالو دا ادعا رد کړې ده.
زه په دواړو لاسونو درته عذر کوم چې زما بچی بیرته راولئ. که هغوی خوندي نه وو ولې مو اورګاډی ونه درو؟ که تاسو اورګاډی درولی وې او ټکټونه نه وې، موږ به پوهېدلی وو چې اورګاډی نه ځي.
زه غواړم ووایم چې باید زموږ امنیت ټینګ کړای سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ چې له سیبۍ څخه هر ځای ته ځو په ویره کې یو. له چارواکو یوازینۍ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت خوندي کړي.
بیلتون پالو خبرداری ورکړی که پاکستانی ځواکونه خپلو عملیات ته دوام ورکړي، نو د اورګاډي د سپرلۍ چې د دې ډلې په وینا د پاکستان د پوځ پولیسو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ځواکونو او ایس آی افسران دي او رخصتیو ته روانو، یو په یو به وژني. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلې هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
در نوریدونکو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د 22 میلیونو څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا تر اوسه 13 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالي امکانات لري. که نوې مالي مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بلخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې سیهی مرستی کمیهی یا قطعکهی، نو پا دی وقتی اکثریت از مو گلاتونه بلخص اکثریت ها کلینکونه چپ لرو پراتوسیمه که واقعی دی حقا دستون سر مخامخ کیگی.
ده ماشومان ده ساتنی ده اداری ده خبرداری ده مخه ملگونو ملتونو هم پا افغانستان کی ارمنو افغانانو تا ده بشری مرستو ده برابرو للپاره ده بودیجی ده کمخ ده منفی اغیزو پاره خبرداری ورکدهو او ویلیو چه دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه درې سوه مراکز تړل شوي دي، دا تسلسل که ادامه پیدا کړي افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډېرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کړي. نوی د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یاده ونه ایستل سي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلوېښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډېرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزورې شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري سوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رنان رستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د نږدې یوې لسیزې وروسته د ټایټنز کپ د لومړي ځل لپاره د ویلچیر پر سر د مایوبو اوکرانیانو د باسکټبال سیالیو تورنمنت جوړ سو. دا سیالی په فبروري میاشت کې وسوه او د اوکراین د بیلابیلو برخو څخه ټیمونه پکې ګډون کړی و. د جګړې په مهال د دغو سیالیو ترسره کېدل د اوکراین د سپورت لپاره یو مهمه شیبه ګڼل شوې ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
کله چې پاولو کوزاک په ویلچیر کې د سپورتي لوبغالي ته داخل شو، هغه یو تل دی. هغه د ویلچیر پر سر د باسکتبال سیالی د ټایټنز کپ سیالی تنظیمون کیدی. په دې سیالی کې چې شپږو ټیمونو سیالی وکړه، د خارکیف، اودیسا، کیف او لافیف څخه کابو 50 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. کوزاک وایي د مایوب لوبغاړو لپاره د دغه ډول سیالیو پلانول له ننګولو ډک کار دی.
په دې ډیر وخت ولګي څو داسې یو هوټل پیدا کړ چې د ویلچر دومره ډیرو کارکونکو ته ځای ورکړي. مشکل له تشنابونو پیدا کیږي، اکثره د شاورونو مشکل لري. دا مهمه نه ده چې کوم هوټل انتخابوي. تاسو ته په څرګنده ویلی شم چې تاسو به په ټوله سیمه کې له دوو زیات د ټولو امکاناتو د لیدونکو اتاقونه پیدا نه کړئ.
دیمترو پازلفسکی یو روزونکی او د اوکراین د باسکتبال د ملي ټیم په خوانی لوبغاړی دی. هغه د خارکیف د بیا رغونې په مرکز کې د یو شمیر ټپي شویو سرتیرو څخه چې اوس د جوړېدو په حال کې دی یو ټیم جوړ کړی دی.
که تمرین د سهار په 9 بجو پیلېږي، نو هغه لوبغاړي چې د ښار په بل طرف کې دي په کار ده چې په 2 یا 6 بجو او 10 دقیقو راویښ شي. کوم کسان چې خپله ویلچر چلوي هغوی پاتې کیږي. اوس مهال 2 لوبغاړي لرو او نور هم ور اضافه کوو.
د ساکل په سیالیو کې د خارکیف ټیم د پاولو کوزاک ټیم ته په پایلوبه کې ماته ورکړه، خو د ټورنمنټ په سبا کوزاک بیرته کار ته ستون شو. کله چې نوموړی د یوې سیالۍ پر مهال د ټیم سره نه وي، نو د لفیف د بیا رغونې په مرکز کې تمرین کوي او نور لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
زه د ویلچر د سر لومړی لوبغاړی شوم چې د خپل پوهنتون په پروګرام کې مې بشپړه داخله واخیسته. یو وخت مې دا وپتله چې په پخو د ګرځېدو په برخه کې د مشکل پر ځای په ویلچر آسان ګرځي.
که څه هم دغه ټیم په فاینل کې لوبه وبایلله، خو د کوزاک لپاره د جګړې پر مهال د باسکتبال د ټورنمنټ جوړول خپل یو بریا ده. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
اتصال زموږه اساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ریدونکو په واشنگتن کې د دیموکراسي د دفاع بنسټ یو کارپو بیلروجو د امریکا جغ سره په مرکه کې ویلي چې د دایشي خراسان غړي شریف الله نیول مهم دی، مګر دا په دې پورې اړه ولري چې هغه څومره وخت د پاکستان په توقيف کې وو. شغلی روجو زیاتوی فکر نکوي چې پاکستان یا په افغانستان کې طالبان کولای شي د ترګری په وړاندې مبارزه کې شریکان وي. هغه وایي چې داسې ښکاري چې دواړه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره ترګری ډلې د وسلې په توګه کاروي.
مستر روجو، تاسو د دایش خراسا غړي محمد شریف الله د نیولو په اړه خبر یې په نوموړي تور و چې په 2020 کال کې د ابیګیټ د برید اصلي پلان کوون کې وو. تاسو څه فکر کوئ د هغه نیول څومره مهم دی؟
تاسو په هغه موږ ته ویل شوی چې ډېر پلان جوړون کې شتون لري، نو زه د عدلي وزارت راپور نه راوړم چې هغه ډېر احتمال لري چې د پلان جوړون کې څه خیو وي، مګر په خپل اصلي پلان جوړون کې نه دی. دا مهمه ده چې د ابیګیټ بریټ کې د وژل شوی کسان لپاره عدالت ترلاسه شي، نه یوازې امریکایان بلکې د سل څخه زیاتو افغانان لپاره چې په دې وحشتناک بریټ کې په زرګونو ټپیان شوی وو. تاسو په هغه ځد دی وخت ګورم او دا واقعا ماته یادونه کوي چې پاکستان د امریکا متحد نه دی. پاکستان د ترهګرو د خوشکولو یا نیولو او لویدیز ته د سپارلو اوږد تاریخ لري، او دا هله کوي چې د دوی لپاره دا کار کول اسانه وي. اوس هم د پاکستان دا کار د ولسمشر ټرمپ د بیان یا کانګرس ته د خپلې غړې وینا لخبري دوه مخه تر سره کړو.
مستر روجو، لکه څنګه چې تاسو وویل چې پاکستان د شریف الله په نیولو کې راستا وکړه، موږ مقتل چې ولسمشر ټرمپ هم له پاکستان څخه مننه وکړه، نو تاسو څه فکر کوئ دا ترهګر په کومو شرایطو کې ونیولې شو؟
I'm certain the Pakistanis could have
هو هو زه ډاډه يم چې پاکستانيانو به هغه کوم وخت کې متحد ایالات سپارلې وي. دا روښانه نه ده چې هغه څومره وخت په توقيف کې وو، خو زما پان په څرګند توګه پاکستانان په دې کار کې د ترامپ د ادارې څخه د کومي ګټې اخیستلو هڅه کړې ده. بیا د دې نیولو وخت او پاکستان د دې کولو اوږد تاریخ لري، نو تاسو پوهیږئ دا داسې ده لکه اوسامه بن لادن چیرته وو. تاسو پوهیږئ د پاکستان ولسمشر نه پوهېده چې هغه چیرته وو، مګر هغه پوهېده چې چاته مراجعه وکړي ترڅو هغه ومومي. د هغه اړیکه د چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د ټولې جګړې په جریان کې له متحده ایالاتو سره درلوده، د اړیکې په راکړه ورکړه ولاړې دي. زما په اټکل دا بدون د ولسمشر ټرمپ سره د یو څه احسان کول لپاره په څرګنده هڅه کې دی. پاکستان دومره مهربان نه دی چې د خپل زړه څخه ترهګر سپاري. اوس په یاد ولرئ، اسلامي دولت د پاکستاني دولت دښمن دی، خو دا ډلې پاکستانیانو په لوبه د کارتونو په توګه کاروي.
کمونگ افغان طالبان اور پاکستان و گورو نو دواړه یو بل د دایش خراسان سانګي پملاتړ توروي. د دواړو هیوادونو ترمن د دې تور لګولو لوبي په اړه تاسو سره نظر ده.
زما په اند پاکستان دولت په مستقیم ډول د دایش ډلې ملاتړ نه کوي او نه هم افغان طالبان. په هر صورت د دوړو حکومتونو دننه عناصر ډیر احتمال لري چې لکتر لګه اړیکې ولري. نو د مثال په توګه د حقانی شبکه چې د طالبانو په حکومت اسلامي امارت کې یو مهمه ډله ده، دا د اسلامي دولت غړو سره اړیکه لري لکه څنګه چې د طالبانو نور غړي لري. ځکه چې اسلامي دولت په حقیقت کې د طالبانو د غړو او القاعدي او پاکستان کې د طالبانو د غورځنګ څخه جلا شوی وو. پیژندل شوی اړیکې شتون لري، نو یقینا اړیکې شتون لري. ځینې وختونه داسې انګریل کېږي چې طالبانو د اسلامي دولت څخه ګټه پورته کړې ده ترڅو د خپلو بریدونو نه انکار وکړي، او هم دغه شان اړیکې دوی د پاکستان دولت کې هم لري، په ځانګړې توګه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI کې. نو زه به دا ونه وایم چې د دواړو هیوادونو او اسلامي دولت ترمنځ مستقیمی اړیکې شتون لري، مګر د خپلمنځي اړیکو او د ځینو شرایطو څخه د ګټه اخیستنې له امله ډیر غیر مستقیم اړیکې دي ترڅو په خپل دښمنانو لاس بره ولري.
د شریف الله د نیول کېدو وروسته موږ د افغان طالبانو څو بیانونه ولیدل چې وایي هغه د ډیورنټ کرخي بلې غاړې ته پاکستان اړخ ته نیولې شوی دی، او دا وایي چې د دوی دا ادعا سمه ثابتوي چې داعش پټ زیان په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
هو، هر هغه څه چې طالبان د ترهګرو هر ځای کې د پناه ځای په اړه وایي باید د شک نه پاک نه وي، ځکه طالبان په خپل دا ردوي چې دوی القاعده ته پناه ورکوي. خو د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده افغانستان کې ده. د افغانستان د څلور د شولاتون څخه په څوالس کې د ترهګرو څوالس روزنیز کمپونه فعالیت کوي. دا ډیر احتمال لري چې پاکستانیان دا کس ونیسي. ډیر احتمال لري چې دوی هغه د پاکستان دنن نیولې وي، او پاکستان په مستقیم ډول د ترهګرو سازمانونو ته پناه ورکول لپاره پیژندل کیږي، په شمول د طالبانو کله چې دوی په افغانستان کې بغاوت ترسره کاوه. د طالبانو غړي نن ورځ په پاکستان کې ژوند کوي، او یقینا د اسلامي دولت خراسان ولایت غړي نن هم په پاکستان کې ژوند کوي. خو دا د دې ثبوت نه دی چې د پاکستان دولت د اسلامي دولت خراسان ولایت اصلي ځای دی.
او په کابل کې شاریان د خوراکي موادو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه شاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیې لوړیږي، او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب خلک د خوراکي موادو د پیر توان له لاسه ورکوي. د بلې خوا د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې د ویشل سوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکي افغانستان یو مصرفي هیواد یادوي، او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغیر ته په اشاره اغیزې پر افغانستان مستقیم ګڼي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل ښاریانو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې ښار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادیږي. دغه ښاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمه نان یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به خاطر خواست ما میاست که یک توجه جدی‌تر در قسمت نرخ داشته باشه.
اگر صدای ما رو مشتنه که نرخ رو بهتر یک چیز دیگه هم اگر پایین بره ازش خوش میشیم دیگه که حالا نرخ ها هم در پیش رمضان همون نرخ بود که حالا همون نرخ هست کدام تغییرات در ایشنا آمده
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې یا ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 14.8 میلیونه افغانان د غذا له کمښت سره مخ دي او په هرو دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري اقتصادي شنونکي افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغییر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه
بلخوا د کابل ښاروالي چارواکي د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ څرګندوي د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړونده کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی
شروري کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسیون من احتکار و کنترل قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود و همین خاطر شروري کابل در 29 خود 22 عملیات تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت
میکنه کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ای پی هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو ته رسیدو په سبب دغه اداره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري شمس آریان امریکا غږ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موگ هر خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونه منی موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري نهنګان مرجان او د سمندر پتل کې سپنجونه د 1800 ژوندې ډولونه دي چې تازه د سمندري ژوند په چړونه کې پیژندل شوی دي ساينس پوهان وايي دا موندنه شي چې د سمندر حیاتي تنوع څومره لا هم نامعلومه پاتې ده زموږ خبريال له تاسو سره د جوړ سمندري سفر شریکوي
اوشن سنسس یا سمندری سروې چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوې بنسټ دی د 1889 سمندری ژویو د کشف اعلان کړی خو ساينس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندۍ ژوي پیژندل شوی او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه نامعلوم دي په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځن پرته دا تشه ډکه کړي
Ocean Census and the Nippon Foundation.
سمندری سروې او د نیپون فاونډیشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسې لره ټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د غوښونو لامل مونږ نشو کولای دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی کئ نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینه زکهخته کې څلورش ساينس پوهان له 12 څخه زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پر لپسې شفتونه کې کار کوي ترڅو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي
دا
وسیله څلورش ساعته کارول کیږي نو موږ هم څلورش ساعته کار کوو نیمایي خلک ویډیو کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.